د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې یوولس بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړې په تکراری توګه تاسو وړاندې کوو. خو لومړی خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی. د پښتون ژغورنی غورځنګ د مخکښ او شاعر ګیلمن وزیر مړی د شمالي وزیرستان په اسدخیلو کې خاور ته سپارل شوی دی. د پاکستان وفاقي حکومت د سپریم کورټ هغه پریکړه سیاسي بللې چې تحریک انصاف ته د ځانګړو چوکۍ ورکولو امر کړی دی او د ناټو مشر وایي چې هغه پوځي ائتلاف د روسیې پر وړاندې په جګړه کې د اوکراین د بریا لپاره بنیادونه ږدي. اوس بشپړ خبرونه. د پښتون ژغورنی غورځنګ مخکښ فعال او لسی شاعر ګیلمن وزیر مړی د جولای پر 12مه مازیګر د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن پاسخیلو کلی کې د هغه په پلرنۍ هدره کې خاورته سپارل شوی دی. د نوموړي په جنازه کې د پښتون ژغورنی غورځنګ پر فعالانو سربیره د شمالي وزیرستان او د یو شمیر نورو سیمو زرګونه کسانو ګډون کړی و. پر اسدخیلو سربیره په پاکستان کې دننه او بهر په یو شمیر نورو سیمو کې هم د ګیلمن وزیر د غیبانه جنازې لمنځونه ادا کړل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو غړو او پلویانو د وزیر جسد د جولای پر 11مه په یو قافله کې له اسلام آباده د پېښور پر لاره وزیرستان ته یووړ. ګیلمن وزیر چې اصل نوم یې حضرت نعیم و د جولای پر 10مه په اسلام آباد کې په یوه برید کې تر ژوبلېدو وروسته پر 11مه جولای ساور کړی و. پښتون ژغورنی غورځنګ وایي چې پر هغه د آزاد داوړ په نوم یو کس او د هغه یو شمیر ملګرو برید کړی و. داوړ لا پر ځان د لګېدلي تور په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د اسلام آباد پولیس وایي چې مقدمه یې درج کړې او د ملزمانو د لټون لپاره چاپې وهي. د پاکستان وفاقي حکومت د سپریم کورټ هغه پریکړه سیاسي بللې چې تحریک انصاف تدی د ځانګړو چوکۍ ورکولو امر کړی دی. د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارر د جولای پر 12مه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د چوکۍ لپاره درخواست سنی اتحاد کونسل ورکړی وو او چوکۍ تحریک انصاف ته ورکړل شوی دی.
په دې پریکړه کې داسې ښکاري لکه د آئینده یو 15مه او یو 16مه ماده تشریح نه وي شوې، بلکې له سره لیکل شوې وي. ټولو ته پته ده چې د خلکو په آزاد حیثیت په بېلابېلو انتخابي نښو په الیکشن کې برخه اخیستې وه. دوی د الیکشن نه پس هم نه پېښور های کورټ ته، نه الیکشن کمیشن ته او نه سپریم کورټ ته وړاندې شول او نه یې حلفیه بیانونه جمع کړل چې موږ د تحریک انصاف غړي یو. ټولو وویل چې موږ په خوښه په سنی اتحاد کونسل کې شامل شوي یو.
دا لغو روسه دا چې د پاکستان سپریم کورټ نن د سنی اتحاد د ځانګړو چوکیو په اړه د پېښور های کورټ پریکړه لغو اعلان کړې وه او امر یې کړی و چې پاکستان تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې د ځانګړو چوکیو ترلاسه کولو اهل دی. د قومي او صوبایي اسمبلیو د ځانګړو چوکیو پر سر لانجه تر هغه وروسته پیدا شوې وه چې انتخاباتي کمیشن سږ کال د فروری تر عامو انتخاباتو څو اونۍ وروسته په مارچ کې د ښځو او لږکیو چوکۍ د تحریک انصاف املاتړ لرونکي سنی اتحاد کونسل پر ځای نور ګوندونو ته ورکړې وي. تحریک انصاف د سپریم کورټ نننۍ پریکړه ستایلې او دا یو تاریخي پریکړه بللې ده. انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو لمخې د عوامي نېشنل ګوند نوماند نثار باز د باجوړ د صوبایي اسمبلی د 12مې حلقې چوکۍ ګټلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د هغې چوکۍ ډکولو لپاره زمینی انتخابات پرون وسو چې پکې لسګونه زره کسانو خپلې رای وکارولې. په باجوړ کې د انتخاباتي کمیشن دفتر بیګا نارسمي او غیر حتمي نتیجې خپرې کړې چې لمخې نثار باز تر یو لزر زیات اوټونه اخستې دي. په اپریل کې په باجوړ کې د صوبایي او قومي اسمبلی پر چوکیو زمینی انتخابات شوي وو چې دواړه چوکۍ مبارک زیب خان ګټلې وې. نوموړي وروسته د صوبایي اسمبلی چوکۍ خالي کړې چې ورباندې پرون د 12 نوماندانو ترمنځ سیالي وسوه. او د ناتو مشر ینز ستونتلبرګ ویلي چې هغه ائتلاف د روسیې پر وړاندې د دفاع په هڅو کې د اوکراین د بریا لپاره بنیادونه ږدي. ستونتلبرګ پرون په واشنگټن کې د ناتو سرمشري په پای کې خپلې وروستۍ خبرې غونډې ته وویل چې د 2023 کال په فروری کې پر اوکراین د روسیې بشپړه یرغل ته په اشاره دوی وایي چې ناتو به بیا د دې ډول حملې اجازه ورنه کړي. دوی وویل چې د ناتو مشران د اوکراین د لا پیاوړي کولو، د هغه هیواد د وړتیاو د لا زیاتولو او بالاخره په هغه پوځي ائتلاف کې د ورګډولو په موخه د یو پل جوړولو لپاره یو ځای سوي دي. ستونتلبرګ باور ورکړ چې ټلواله به په راتلونکي کې د اوکراین اړتیاوې پوره کړي. د خبرونو پای تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري کده خبرونه تر پای را سره واست دوه ریپورتونه بو اوري. د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکش او شاعر ګلمن وزیر مړی نن د شمالي وزیرستان په اسد خیلو کلی کې خاورې ته سپارل شوی دی. د غورزنګ یو بل مخکش د ګلمن وزیر د مبارزې په اړه وایي
ډېر زیاته مبارزه یې وکړله، خو بیا مبارزه دغه حد پورې ورسوله چې دا جلونه یا فایرونه خو څکې چې فوج شپږ میاشتې بېدرکه هم کړو چې هغه ډېرې سختې سختیانې تېرې کړې دي.
د پاکستان سپریم کورټ امر کړی چې تحریک انصاف ته د قومي او صوبایي اسمبلیو ځانګړي چوکۍ ورکړل سي. د عوامي نېشنل ګوند نوماند له باجوړه د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی چوکۍ ګټلې ده. نوموړي تر بریا وروسته په لومړۍ وینا کې وویل
دوی چې کومې دا پرېشن فیصلې کړې دي موږ غواړو دا چې موږ په خپله خاوره کې هغه شانه پرېشنې هرګز نه منو کومې پرېشنې چې دوی دلته کړې وي او زموږ د وطن په تبایو بربادۍ باندې تمامې شوې وي.
په زرګونو افغان کډوال لا هم په دې تمه په اسلام آباد کې میشت دي چې د امریکا ویزې ترلاسه کړي.
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم، بهر ته د تللو لپاره په تمه یم چې کیس مې پروسس شي، خو دغه پروسه چې ده ډېره په سستۍ سره روانه ده.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ فعال او لسی شاعر ګلمن وزیر مړی نن د شمالي وزیرستان په اسد خیلو کلی کې خاورو ته سپارل شو. د هغه په جنازه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ترڅنګ د غورځنګ مشرتابه ځایي فعالانو او د شمالي وزیرستان ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له بیلابیلو سیمو په زرګونو کسانو ګډون کړی و. د دې ترڅنګ پر اسد خیلو ترڅنګ په پاکستان کې دننه او په بهر یو شمیر نورو سیمو کې هم د ګلمن وزیر د غیبانه جنازې لمونځونه ادا کړل سو. زموږ همکار اسرار علم مومند د ګلمن وزیر ژوند ته کتنه کړې ده.
تکبیر دې جنازې چې ملایونو رو پسې وکړو
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او شاعر ګلمن وزیر دی. د شمالي وزیرستان د اسدخیل اوسیدونکي ګلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په شیو یو برید کې تر سخت جوبلېدو وروسته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. تر جوبلېدو وروسته د پاکستان قوم پرسته پښتنو سیاستوالو، هنرمندانو، شاعرانو او نورو خلکو له ګلمن وزیر سره خواخوږي وښوده. دغه راز د پخوانیو افغان ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غني په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې میشتو افغانانو هم په ګلمن د خفګان څرګندونه وکړه او په دې برید یې د پښتنو لپاره یو تاوان وبللو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګلمن وزیر با په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوځ په امنیتي پالیسیانو ښکاره نیوکې کولې. همله دې قبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوځ د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2040 کال په فروری کې تر شو خاتمه میشه زندان ته رول ورسته خوشی شو. د پی ټی ایم مخکخه علمزی مسجد لمشال سره په خبرو کې ویل ګلمن وزیر چې بهرین ته د مزدوري لپاره تللې وو او له هغه ځای بای غورزنګ ته مالی مرسته ورلېګلې. نو د په خبره په 2040 کال کې د پاکستانی ریاست په امر له هغه هیواد وېستل شو او پاکستان کې په اگزیټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دی ویلي، خو علمزی وایي چې په ګلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې له ترګرو سره د مالی مرستو تورونه لګېدلي وو کوم چې بې بنیاده وو. نوموړی وایي پاکستان دغه کار د دې لپاره وکړ چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته وښایي چې هیواد یې د ناقانونه پیسو د لیږد د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي.
دا یې راوچت کړل ټیرر فایننسینګ کې چې سره یې ثبوتونه هم نه وو، خو بس خالي هغه د ځان ښکارا کولو لپاره چې موږ کار کوو لګیا یو. نو په دا بنیاد باندې ډېر پښتانه خلک یې داسې د عرب هیوادونو خصوصي د بحرین نه ولې چې نور عرب ملکونه هم نه وو ورسره منلي، چې مقصد دا د تاسو دا خبره دان شو منلی چې دا حقیقت نه دی. خو بهرحال بحرین خو یو وړوکی غوندې ملک دی، نو دلته مزوري کوله، نو دغه کې بیا مقصد د تبدغه کې هم چال جوړ کړو. دا یې را ریپورټ کړل
د پی ٹی ایم مخکخ لمجه مسجد وای چې کله په 2020 کال کې ګیلمن وزیر له بحرین په زور پاکستان ته وشړل شو، نو نوموړي بیا هلته د غورزنګ په هلوځلو کې برخه اخیستل پیل کړ. لمجه وای ګیلمن عصري تعلیم ډیر نو کړي، خو په هیې دومره درلودا چې ډیر په اسانه به یې د پښتنو افغانستان مقدمه نړۍ ته وړاندې کوله.
نو 2020 کې دایره ډیپورت کړي وو، نو دغه وخت نه بیا د غورزنګ سره په ډیر فرنٹ لائن باندې پاتې شو، ډیر زیاته مبارزه وکړله. خو بیا مبارزه دغه حد پورې ورسوله چې دا جلونه فایرونه خوڅکه چې اخیراً تا فوج شپږ میاشتې بدرکه هم کړو، چې هغه ډېرې سختې سختیانې تیرې کړې دي، او هغه سختیانې د هغه ته د دوزخ نامه ورکړې ده. او دغه کې یو کتاب په شکل کې هم هغه د راوستلو کوشش یې وو، او امید دغه ده چې هغه خدای پاک چې کومه ده دوی کې څلې کلی وي هغه به مخامخ را هم شي.
د پی ټی ایم مخکخه لمزه مسجد وایي ګیلمن وزیر چې څه په شعر کې ویلي دي، نو د هغې عملی مظاهره یې اهم کړي، او د په خبره دا کار به په تاریخ کې ډیرو کمو خلکو کړی وي.
نو هغه دومره زیاتې سختیانې دوی تیرې کړې دي چې تاسو یعنی څوک سوچ هم نشي کولای. نو دا په دغه مثال باندې که چېرې موږ ورته وګورو، نو د پښتنو په تاریخ کې داسې شاعر چې یو خو د وطن د ازادي یو بیرغ اوچت کی او یو دغه سوچ خواره کی، او دغه رنګه بیا یې په ګراوند باندې مبارزه هم وکړي، سختیانې هم تیرې کړي. بیا زه وایم چې داسې په تاریخ کې ډېر کم ملاویږي، او د پښتنو په تاریخ کې خو زوایم چې کچره یو خوشحال خان خټک سړی کوټ کې چیرې دغه یو داسې سړی و چې د ازادي بیرغ یې هم اوچت کړی او سره یې په ګراوند هم مبارزه کوله.
ل ګیلمن وزیر پنځه بچی پاتې شول، د دوه ورونه او شپږ خويندې دي. ورونه یې په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي، مور یې ژوندې او پلار یې مړ دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د پاکستان وفاقي حکومت نن د سپریم کورټ هغه پریکړه سیاسي بللې ده چې تحریک انصاف ته یې د ځانګړو څوکیو ورکولو امر وکړ. د قانون وزیر وایي چې د سپریم کورټ لخوا دغه پریکړه دوی ته په ظاهره داسې ښکاري چې د قانون اړوند دفیع تشریح کړي نه بلکې لسره لیکلې دي. نوموړي دا خبره په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه. دا له هغه وروسته دا چې د سپریم کورټ لخوا نن پریکړه وسوه چې د قومي او صوبایي اسمبلیو ځانګړي څوکۍ د تحریک انصاف ته ورکړل سي. راشد خټک په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ په صوبایي او قومي اسمبلی کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړي څوکۍ تحریک انصاف ته د ورکولو حکم کړی دی، او یاد ګوند ته په 15 ورځو کې د ځانګړو څوکۍ لپاره د کاندیدانو نومونه جمع کولو هدایت کړی دی. د قانون وزیر اعظم نذیر تړون د سپریم کورټ پریکړه سیاسي وبلله، او ویل چې نن سبا د رسنیو د خبرونو په اساس عدالتونه پریکړه کوي. په اسلام آباد کې وی خبري غونډه د وینا په مهال خغلی تړون وویل چې په سپریم کورټ کې درخواست سنی اتحاد کونسل ورکړی و، خو عدالت ځانګړي څوکۍ تحریک انصاف ته ورکړی. د وویل چې د عدالتي پریکړې خلاف د درخواست ورکولو فیصله به کبینه کوي.
اپیرنټلی یہ لگتا پدې پریکړه کې داسې ښکاري لکه د آئین د 150 او 160 پګمې مادې تشریح نه وي شوې بلکې له سره لیکل شوې وي. ټولو ته پته ده چې د خلکو په آزاد حیثیت په بېلابېلو انتخابي نښو په الیکشن کې برخه اخیستې وه. دوی د الیکشن نه پس هم نه پېښور هایکورټ ته، نه الیکشن کمیشن ته او نه سپریم کورټ ته وړاندې شول او نه یې حلفیه بایونونه جمع کړل چې موږ د تحریک انصاف غړي وو. ټولو وویل چې موږ په خوښه پښتون اتحاد کونسل کې شامل شوي یو. دا 8 فروری د انتخاباتو نه پس الیکشن کمیشن اف پاکستان تحریک انصاف ته د ځانګړو چوکیو نه ورکولو پریکړه کړې وه، ځکه چې د ګوند سره انتخابي نښه نه وه او کاندیدانو په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. په ګوند کې دننه انتخابات نه کولو په وجه د سپریم کورټ یو بینچ ګوند ته د انتخابي نښې نه ورکولو فیصله کړې وه. الیکشن کمیشن اف پاکستان د انتخاباتو نه پس دغه زیاتی ځانګړې چوکۍ په واکدار ګوندونو یعنی مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ کې وویشلې. وروسته د تحریک انصاف انتخابات ګټونکو غړو په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان وکړو، خو د سنی اتحاد کونسل غړو هم په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کې برخه اخیستې وه، نو ځانګړې څوکۍ بیا هم په لاس ورنه راغلې. د ځانګړو څوکیو ترلاسه کولو لپاره په مارچ کې دوی پېښور هایکورټ ته درخواست ورکړو، خو دغه درخواست رد شو. تر هغې وروسته د تحریک انصاف انتخابات ګټونکو غړو او سنی اتحاد کونسل سپریم کورټ ته د پېښور هایکورټ د فیصلې خلاف درخواست ورکړو. د سپریم کورټ 3 کسیزه بینچ ته پېښور هایکورټ پریکړه وځنډوله او د درخواست اورېدنې لپاره یې د فول کورټ جوړولو سپارښتنه وکړه. په جون کې د سپریم کورټ 13 کسیز بینچ د چیف جسټس قاضي فیضي صاحب په مشرۍ کې د دې اورېدنه پیل کړه. دغه اورېدنې به د سپریم کورټ په پاڼه او یوټیوب چینل نیغ په نیغه خپرې دي. تر نهو اورېدنو پس په 12 جولای سپریم کورټ خپله پریکړه اعلان کړه چې تر مخه یې تحریک انصاف یو سیاسي ګوند وګرځولو او د ځانګړو څوکیو ورکولو حکم یې وکړو. په پېښور کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پښتونخوا بار کونسل آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه د سپریم کورټ د پریکړې په اړه مشال رډیو ته وویل چې کوم ګوند په انتخابي نښه په ټاکنو کې برخه نه وي اخیستې هغه ته د قانون تر مخه ځانګړې څوکۍ نه ورکول کیږي.
د دې فیصلې زما په نظر کې چې کوم د پاکستان د پارلیمنت چې کوم پوزیشن دی هغه باندې اثر نه غورځيږي. په دې طریقه باندې اسټابلیشمنټس لګیا دي چې پی ټی آی هغه پیسیفای کوي، موږ یو ټرم استعمالو چې دی په سکون کې شي او دی دا د ایجیټیشن او دغه خبره ډایورټ شي.
زما په نظر کې حالات داسې روان دي چې کېدی شي پی ټی آی به وي، پارلیمنت به وي، دا خلک به وي، خدا به ماینس عمران خان وي.
د تحریک انصاف مشرانو ریسٹر گوہر، شبلی فراز اور سلمان بجار سپریم کورٹ کا پریکے ہر کلے وکلو اور دائے دا حق اور انصاف بریا ہو گنلا. اسلام آباد کے دا ایسوسیٹیڈ پریس آف پاکستان پارلیمانی رپورٹر طارق عزیز مشال رڈیو تو اوچ تو سپریم کورٹ دا پریکلا با پا حکومت اور پارلیمان کم خاص اغیز و نکڑی.
ټوټل د دې د سټرنت چې ده تقریبا 100 سیټونه راځي. په دې کې 25 سیټونه چې دي د قومي سملې دي او د 250 سیټونه چې دي دا د صوبایي سملېانو دي. په الحال په حکومت باندې د دې فیصلې فرق نه پریوځي، البته په پارلیمان کې د دیو کم قوت چې ده پاره کې به اضافه وشي. سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف هغه په قومي سملې کې مؤثر نمائندګي موجود ده، هغه خپل هغه پریزنس خایم. موږ په بجټ کې مولي دو، موږ د بجټ نه مخکې مولي دو، یا د دین علاوه لکه په صوبایي سمیانو کې موږ خپل سټرنت خاینو دا غو سټرنت کې به اضافه وشي.
خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې سپریم کورټ دا پریکړه سره په پارلیمان کې څه خاص بدلون را نشي، خو د ملک په سیاست کې به په راتلونکي وخت کې ډیر زیات اثر وي.
حکومت جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں اپنی دو تہائی اکثریت جو ہے وہ کھو دے گی.
دا دې پریکړه سره حکومت په پارلیمان کې خپل پدرې کې 2 اکثریت وبایلي، خو په مستقبل کې به د ملک په سیاست ته ډېر زیات اثرات وي. اسټابلیشمنت حکومت ګوندونه د حکومت نه بهر ساتل غواړي، د هغوی خلاف مختلف ګامونه پورته کوي. د ګوند نه انتخابي نخا اخیستل او د غړو وفاداریان بدلول دغه حربي دي چې اسټابلیشمنت یې کاروي، خو اوس د سپریم کورټ د پریکړې سره به دغه دروازه بند شي.
وو دروازه مې سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے سے کافی حد تک بند ہوا ہے.
د سپریم کورټ 13 کسیزه بینچ ته اتو غړو په اکثریت سره دغه فیصله وکړه چې جسټس منصور علی شاه ولیکله او د چیف جسټس قاضي صاحب په هدایت د ټولو ججانو په موجودګۍ کې په سپریم کورټ کې واوراوله. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو له مخې د باجوړ د صوبای اسمبلی زمینی انتخاب د عوامي نېشنل ګوند نوماند نثار باز ګټلې دي. په باجوړ کې پرون د صوبای اسمبلی د 2 حلقې د څوکۍ لپاره زمینی انتخابات وسو چې پکې نثار باز تر 1000 زیاتې رای اخیستې دي. نوموړي د غیر حتمی نتیجو تر اعلان وروسته خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل چې له خلکو یې د امنیت په نوم ووټونه غوښتي ول او په سیمه کې به د امن لپاره ژغ پورته کوي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د باجوړ د صوبای اسمبلی په 2 انتخابي حلقه سیمنی ټاکنو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د عوامي نېشنل ګوند نثار باز کامیاب شوی. د باجوړ د انتخابي کمیشن د دفتره د جاري شوی 40 نمبر فارم تر مخه نثار باز یولس زر نه سو او شپږ وشت رای اخستی ولی په هغه پسې په دویم نمبر آزاد کاندید نجیب الله خان لس زر شپږ سو او دو وشت رای اخستی دي. هغه وخت چې د نثار باز د بریالیتوب غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجه رااله پلویانې دا ناری وهلې. د عوامي نېشنل ګوند پلویانو ته په خپل وینا کې نثار باز وویل
د ټول باجوړ قامی پر جوړیږي چې د امن د پاره او دغه شان بیدار وشو. دوی چې کومې د اپریشن فیصلې کړې دي موږ غواړو دا چې موږ په خپل خاوره کې هغه شان اپریشن هرگز نه منو کومې اپریشن چې دوی دلته کړې وي او زمونږ د وطن په تبعی او بربادۍ باندې تمامې شوې وي. موږ د ترهګرو ملګرتیا نه کوو. موږ ورته وایو چې په کم ځګڼې کې مې سرجیکل سټرایکس وکړي په دوه ویشت کاله وشو زمونږ خاورې ته امن میلاو نه شولو چې زه به ستاسې د قانوني مقدمې وکالت کوم دغه لوز به سر پوره کوم او د امن دپاره به په شریکه ستاسو سره جدوجهد کوم.
د باجوړ دغه حلقه کې یو لک او نه اویا زرو نه زیات رجسټر رایه ورکوونکي دي چې پکې نه اویا زره زنانه او شاوخوا یو لک نارینه هم شامل دي. د کمیشن د شمیرو تر مخه څلور څلوېښت زرو نه زیات خلکو خپلې رایې اچولې وي چې پکې ځینې مسترد شوې هم دي. د غیر سرکاري نتیجې د راتګ سره سم د باجوړ په سیول کالونۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین او مولانا خانزیب هم د ګوند پلویانو ته ویناوې کړې او دوی ویلي دي چې دغه ګټه د امن په نوم کړې. مولانا خانزیب په خپله وینا کې وویل
دغه قوتونو ته پیغام دی چې نور په دې وطن کې بدامني نه منو
انتخابی حلقہ انتخابات پر دویم وار ضمنی تر دې وړاندې د فروری د اتم انتخابات د دغه حلقې نه د آزاد کاندید ریحان زیب د وژنې وروسته ځنډیدلې ولی په دویم وار د اپریل په یوویشتمه چې انتخابات وشو هم د دغه حلقې نه کامیاب شوی. مبارک زیب دغه حلقه پرېښوده او د قومي اسمبلۍ حلقې اخیستې وه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سیند سوبې په جمشورو کې د سکرو په کان کې د زانګو پړي شلیدو له وجې درې مزدوران وژل شوي دي. د جمشورو انزامي مشر ریاض حسین وسان د جولای پر یولسمه تر پیښو وروسته مشال رډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې له کانه د مزدورانو مړي ایستل شوي او په خیبر پښتونخوا کې خپل کورونو ته لېږدول شوي دي. د مشال رډیو خبريال نیاز علي نور حال راکوي.
د سن صبح جامشورو ضلع ڈپٹی کمشنر ریاض حسین وسان د جولائی په یولسما مشال ریډیو تاستولی پخپل یو بیان کې ویلي چې په لاکړه کول ماین کې د سکرو ټالۍ رسۍ شلیدلو لامل درې مزدوران مړه شوي دي. بلخوا په یاد سیمه کې کارکونکي عبدالغفار بیا مشال ریډیو ته ویلي چې پخپل یې مړی روباسلی او پخپل لګښتې خیبر پختونخوا خپل سیمو ته لیږلي دي.
دا درې تنان چې کوم دیو په لفټ کې زانګو کې ماین ته کوزیدا چې تڅد وجوهات په وجه باندې دغه کوم کونډه چې رسۍ ته لګي هغه شلیدل او داګه له کبله د درې کسانو ژوند رس ور کړی دی. د یو کس تعلق د بنیر د خبرې سره او د دوه تنو تعلق د شانګلې سره.
عبدالغفار خان زیاته کړی چې په یاد سیمه کې د سکرو په قانون کې مزدورانو لپاره هیڅ اسانتیاوي نشته. قانون هم نه عملی کیږي ځکه د مزدورانو سره دا ډول پدې پیخي بیا بیا مخې ته راځي. بلخوا ډیپټي کمشنر په وینا چې د یادې پیخي پلټنې پیل کړې دي او تیرو شپږو میاشتو کې جامشورو ضلع کې هغه نه د سکرو قانونا تړلې دي چې حکومتي لارښوینې نه عملي کولې او مزدورانو ته پکې اسانتیاوي نه وي. پسند کې د ماینونو د ماینې چارواکو او بیا سن حکومت تر وسه د پیخي په اړه سن دی ویلي. د پاکستان پسند صوبه کې د اړمبۍ پیخنه ده. په جامشورو او ټټه ضلع کې د سکرو په ماینونو کې وخت په وخت دا ډول پیخي مخې ته راځي. تیر کال 2023 په دسمبر کې جامشورو کې د کوئلې کان لیدلو له کبله د خیبر پختونخوا پاڼه چنار د یوې کورنۍ درې ځوانان مړه شوي وو. د 2023 کال د جولای په 15 په ټټه ضلع کې د باران اوبه د سکرو کان نړولې وو چې د سوات، دیر او شنګلې اته مزدوران او یو دولس کلن ماشوم پکې هم مړ شوی وو. عابد یار چې د شنګلې اوسیدونکي دي او په پاکستان کې په ماینونو کې کار کوونکو مزدورانو د خجون لپاره هڅې کوي. مشال ریډیو ته ویلي پاکستان کې زیاتره ماینونه غیر قانوني چلیږي او د دې لوی وجہ د سکرو په زیاتره قانونو کې د حفاظتي انتظاماتو نشواله دي.
ټول پیښې چې کوم دي دا د قانون د نشټوالي لامل دا پیښې راځي. که چرته کې دا قانون وای نو دا به د مین سردار د مین منیجر دا فرض وو دا دغه ډیوټي وا چې هغه به ته د مین چې کوم دی دا به کلیئر کو او دا د مزدورانو د کار کولو جوګه وي خو بیا په دې کې مزدورانو کار لتلل او دا به کوو. دا چې کوم ضروري آلات دي د مایننګز دپاره چې په ټوله نړۍ کې کارول کېږي له بده مرغه په دې ملک کې هغه آلات بیخي نه کارول کېږي.
عابد یار زیاته کړي چې بلوچستان، سنه او خیبر پختونخوا د سکرو په قانونو کې بیا بیا دا ډول پیښې کېږي چې هر کال پکې په ګڼ شمیر کې مزدوران ژوند د لاسه ورکوي. نوموړی وایي چې په پیښو کې کوم مزدوران بچ پاتې شي د تل لپاره نه علاج شي. په پاکستان کې د سکرو په قانونو کې زیاتره پیښې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې کېږي چې پکې زیاتره وجل شوي او جوبل د خیبر پختونخوا د شنګلې، سواد، دیر، پانه چنار او بیا د افغانستان سره تعلق لري. پاکستان کې د سکرو د قانونو اتحادیه وایي چې روان کال 2024 تر جون میاشتې پورې په هغه هیواد کې د سکرو په قانونو کې اتات یا مزدوران وجل شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته وجهز د بلوچستان مرکز کوټه کې د ورکو بلوچستانو د مندلو لپاره د لاریون پر مهال د پولیسو او احتجاجانو ترمنځ اخوډب سوی دی. چارواکي وایي چې مظاهره چانو پرون له امنیتي پلوه د کوټې حساسې سیمې ته د داخلېدو هڅه کوله خو فعالان وایي چې پولیسو ورباندې تشدد کړی دی او ځینې کسان یې ژوبل کړي او ځینې یې نیولې دي. چارواکي وایي چې یوازې 15 ښځې یې نیولې دي چې ضربه یې خوشې کړي. تفصیلی د ایوبترین پر رپورٹ کی
د لادرک بلوچستانو د مندلو په اړه جوړ شوی بلوچ ایگزیکټیو کمیټي تر سوري لاندې د لادرک ځوان زهیر بلوچ په ګډون د نورو ځوانانو د مندلو په خاطر د جولای په 11 نیټه د کوټې د سریاب سړک څخه یو احتجاجي لاریون راوتلی وو. په کوم کې چې د لادرک بلوچستانو خپلوانو بیا په خاصه توګه میرمنو په ګڼ شمیر کې برخه درلوده چې کله یاد جلوس د کوټ ښار او مرکزی برخه ته راورسېدی نو هلته د پولیسو او جلوس له برخوال تر پولیس په ګډون ځینې مظاهره چان زخمیان شول. وروسته له پیښې د حکومت لخوا ویل شوي دي چې مظاهره چانو د کوټ ښار و مرکزی برخې یا ریډ زون ته د داخلېدو هڅه کوله خو پولیسو دې ودې ته نه دي پرېښي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان شاید رند لخوا په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په سریاب کې یاد مظاهره چان د دوو اونۍ راهیسې پر پرامن احتجاج ناست وو نو د دې په ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي.
ریڈ زون یو داسې ځای دی چیرې چې نه یوازي بلوچستان های کورټ ججان او ودانۍ موجوده ده.
د سپریم کورټ رجسټری هلته شته بلکې سیکریټریټ تر څنګ اعلی وزیر او د گورنر ودانۍ هم وجود لري. هلته د راتلو هڅه سوې ده. پولیسو د دې په ریډ زون کې د داخلېدو هڅه ناکامه ګرځولې ده. د پولیسو په خبره چې مظاهره چانو پر دوی د ډبرو وارونه کړي او ځینې یې زخمیان کړي هم دي. وروسته پولیسو مظاهره چان پر دې پیښې د بلوس اکجکتی کمیټي مشري میرمن مارنګ بلوس په ټولنیز رسنۍ په خبر شوي یو بیان کې ویلې دي چې د اړخوډه پر مهال پولیسو نه یوازې ځینې میرمنې نیولې دي بلکې ډېرې ځوانانې زخمیان کړي هم دي. د دې پیښې مواره د بلوچستان حکومت دی چا چې پر پرامن مظاهره چانو اوښکې بهونکې ګیس کارولې دي او ځینې میرمنې ولی او بیلت سای اف آئی آر یا مقدمه کینٹ تانے تا لجد ولی دی که دغه میرمن را خوش نسوی نو دوی با بیا دا ریڈ زون پر لو را تا وکڑی دغه ورست چې هر چه وسو دا غزی مواره با حکومت وی
بلوچستان کی گورنمنٹ ہوگی
بل بلو تا دا بلوچستان حکومت دا پینزو میرمنو دا نیول که دو تصدیق کرده دی. پا کوٹ که تیرش با نا وقتا با خبری کامفرست دا وینا که ولو پر وقت دا بلوچستان دا کورانه چار صوبای وزیر میرز الانگو اویل چه بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی او تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی پا گرد سرا په صوبه کې د ترګری پلان ترتیب کړی دی چې مخه د مورم په میاس کې ناکراری رامسته کول دي.
د زهیر زیب په اړه صوبای وزیر زیاته کړه چې هغه د بی ایل ای د کمانډر بشیر زیب کشر ورور دی. بشیر زیب په صوبه کې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې تورن او زهیر زیب د هغه سره په رابطه کې دی. د شاغل لنګو په خبره چې زهیر زیب د یوې ادارې سره هم نسته. د یوې پوښتنې په جواب کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر دا هم وویل چې د قبایلي روایت لاندې به نیول شوې مېرمنې ډېر ژر خوش کړل شي. بلخوا پر دې پیښه د بشري حقوقو کمیشن لخوا هم سخته خواشنۍ ښکاره شوې ده. په کوټه کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د زهیر زیب د کورنۍ له لورې یو احتجاجي لاریون پرون ورځ په کوټه کې راوتی. د لاریون پر برخوالو د پولیسو لخوا تشدد شوی دی. ایچ آر سی پی غوښتنه کړې ده چې حکومت د زهیر زیب په میندلو کې خپل کردار ادا کړي او ژر تر ژره د خپلوانو ته وسپاري. دا یادونه ور ده چې زهیر زیب د کوټ په اډه خانه کې ملازم دی او د خپلوانو په خبره د جون د میاشتې د 8مې نیټې راهیسې لا درک دی.
دا مشال رادیو ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازګر شپږ نیمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ فعال او لسی شاعر ګلمن وزیر مړی د جولای پر 12مه مازدیګر د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن په اسدخیلو کلي کې د هغه په پلرنۍ هدره کې خاورته وسپارل شو. د نوموړي په جنازه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر او فعالانو سربیره د شمالي وزیرستان او د یو شمېر نورو سیمو زرګونه کسانو ګډون کړی و. پر اسدخیلو سربیره په پاکستان کې دننه او په بهر یو شمېر نورو هیوادونو کې د ګلمن وزیر د غیبانه جنازې منځونه هم ادا کړل شوی دی. د پاکستان وفاقي حکومت د سپریم کورټ هغه پریکړه سیاسي بللې چې تحریک انصاف ته یا د ځنګړو چوکیو ورکولو امر کړی دی. د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارر د جولای پر 12مه په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویل د دې چوکیو لپاره درخواست سنی اتحاد کونسل وړاندې کړی و خو چوکۍ تحریک انصاف ته ورکړل شوې دي. دا لږ وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ نن د سنی اتحاد کونسل د ځنګړو چوکیو په اړه د پېښور هایکورټ پریکړه لغوه اعلان کړي او امر یې کړی چې پاکستان تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې د ځانګړو چوکیو ترلاسه کولو اهل دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو له مخې د عوامي نېشنل ګوند نومان نثار باز د باجوړ د صوبایي اسمبلی د 12مې حلقې چوکۍ ګټلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د هغې چوکۍ د کولو لپاره زمینی انتخابات پروند وسو چې پکې لسګونه زره کسانو رای واچولې. او د ناتو مشر ین ستونتلبرګ ویلي چې هغه ائتلاف د روسیې پر وړاندې د دفاع په هڅو کې د اوکراین د بریا کول لپاره بنیادونه ږدي. ستونتلبرګ پرون په واشنگټن کې د ناتو سرمشري په پا پای کې د خپلې وروستۍ خبري غونډې پر مهال د 2022 کال په فروری کې پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل ته په اشاره وویل چې ناتو به بیا د دې ډول حملې اجازه ورنکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوښیست اوریدونکو. د خبرونې په پاتې برخه کې یو شمور نور ریپورتونه او شننې در خبرو. د ناتو غړو هیوادونو مشرانو په واشنگټن کې د سرمشري پرمحل د اوکراین او د هند او آرام بهر د سیمې هیوادونو له مشرانو سره لیدل دي. ناتو په پرونی غونډه کې له اوکراین سره د پوځي مرستو ژمنه تکرار کړه. د جرمني وزیر اعظم د ناتو سرمشري بریالی بللی او وای چې پکې د هغې ټلوالي د وړتیاو د زیاتولو ترڅنګ پر مهمو موضوعاتو بحث وی دی. نوریاس نوری نور حال راکوي.
د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو پرون پنځشنبه په واشنگټن کې د جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا، نیوزیلند او اوکراین له مشرانو سره وکتل. د جرمنی د ډی پی خبری اژانس راپور لمخې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو لدې مخکې د سیشن بیا چهارشنبه په ورځو له اوکراین سره د روسیې د یرغل په وړاندې د دفاع په چارو کې د نورو پوځي مرستو ژمنې وکړې. په دغو مرستو کې د راتلونکي کال لپاره د 43 میلیارډ ډالرو مرستو په ژمنو کې د هوایي مدافع سیسټمونه چې اوکراین ورته ډېره اړتیا لري هم شامل دي. دغو مشرانو همدارنګه اعلان وکړ چې د اوکراین راتلونکي د ناتو په غړیتوب کې دا ډالاره نه بدلیدونکې ده. د ناتو د سرمشریزۍ وروستۍ ورځ پرون د ټلوالې بهرنیو اړیکو ته ځانګړې شوې وه. په لومړۍ کتنه کې د انډو پاسیفیک له څلورو شریکانو جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا او نیوزیلند مشرانو ګډون کړی و. ورپسې د ناتو اوکراین شورا غونډه ترسره شوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي هم پکې ګډون کړی و. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل چې د ناتو سرمشریزه ډېره بریالۍ وه او زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې د ناتو د وړتیاو او د ډیټلوالي د ځواک پر زیاتوالي او همدارنګه پر دفاعي چارو د زیاتو لګښتونو او د یوې بریالۍ دفاع د مخنیوي پر ښه تنظیم خبرې وشوې. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د سیشن به پورز اعلان وکړ چې لری واټن وشتون کې کروز مزایل به په جرمني کې ځای پر ځای شي ترڅو په اروپا کې د ناتو دفاعي وړتیا پیاوړی شي. د جرمني صدر اعظم پرون پنځشنبه خبر اعلان ته وویل چې دوی پوهیږي چې په روسیه کې د نه باور وړ داسې وسلې زیاتې شوې چې د اروپا قلمرو ګواښي. په عین حال کې د اروپا لپاره د روسیې د علومو اکاډمۍ د انسټیټیوټ رئیس اندری ګرومیکو ویلي چې په جرمني کې د امریکا د منځنیو او لنډ واټن ویشتونکو توغندیو احتمالي ځای پر ځای کېده ښایي د درېمې نړیوالې جګړې سبب شي. د روسیې د تاس خبري اژانس د ګرومیکو له قوله ویلي چې که دغه توغندي په جرمني کې نصب شي اروپا به د اتیایو مې لسیزې حالت ته ور وګرځي چې کولی شي درېمه نړیواله جګړه له ځان سره ولري. واشنگتن او برلین په ګډه اعلامیه کې ویلي چې متحده ایالات به په 2016 کال کې لری واټن ویشتونکو توغندي چې په اروپا کې د اوسنیو هغو پرتله به یې واټن ډېر اوږد وي په جرمني کې ځای په ځای کړي.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لسګونو زره هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو یې دوسیې منلې دي لا هم په هغه هیواد کې ویزو ته منتظر دي. د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچی پرون په اسلام آباد کې اونځي خبري غونډې ته ویل چې یوازې امریکا ورته د 25,000 افغانانو لیست ورکړی دی چې هغه هیواد ته د تګ په انتظار دي. په پاکستان کې یو شمېر افغانان وای چې خپل مبهم برخلیک ته ډیر اندیشمن دي. نوریا سنوری په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ وویل لږ تر لږه 40,000 افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي او لویدیځو هیوادونو ته د لیږد کیسونه منل شوي تر اوسه په دې هیواد کې انتظار باسي. اغلی بلوچ په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې یوازې 25,000 افغانان چې امریکا هغه هیواد ته د ورتلو اجازه ورکړې تر اوسه په پاکستان کې دي. نوموړي زیاته کړه چې د استرالیا لخوا 9,000، د کاناډا لخوا 6,000، د جرمني لخوا 3,000 او د برېټانیا لخوا 1,000 منل شوي افغانان د هیوادونو ته د تلو په نیت په پاکستان کې انتظار باسي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې اغلی بلوچ همدارنګ وویل چې له دغو هیوادونو یې غوښتي دي چې د دغو افغانانو دوسیې ژر تر ژره بشپړې او ویزې ورته صادرې کړي تر څو وکولی شي هر څومره ژر چې کېدی شي د خپل مقصد پر لور هیواد ته ولاړ شي. د 2021 کال په اګست کې چې کابل د طالبانو لاس ته ولوېد ډېرو هیوادونو هلته خپل سفارتونه وتړل چې په نتیجه کې له خطر سره مخ ډېرو افغانانو پاکستان ته مخه کړه. له هغې وروسته په اسلام آباد کې د دغو هیوادونو سفارتونو د دغو افغانانو پر دوسیو کار پیل کړی دی. ډېری دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو یا ادارو سره کار کړی او له دې ویرې لري چې طالبان ترې غچ ونخلي. په پېښور کې یو افغان چې یو لویدیځ هیواد ته د تلو انتظار باسي او نه غوښتل چې په راپور کې نوم واخیستل شي وویل چې پر دوسیې ډېره موده تېره شوې او دې ته اندېښمن دی چې له پاکستانه په زور ونه ایستل شي.
تقریبا دو نیم کال کېږي چې راغلی یم، پیټو کیس لرم، خو موږ ډېر زیات په اندېښنه یو چې نه چې خدای نه خواسته موږ ونه باسي د چېرته موږ وباسي نو موږ به ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو، لاسو ګریوان شو، ځکه چې دلته خو یو زموږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
په پاکستان کې میشتې وي بلې افغانې هم د خپل نوم نه خودلو په شرط ورته اندېښنه څرګنده کړه.
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم، بهر ته د تللو لپاره په تمه یم چې کیس مې پروسس شي، خو دغه پروسه چې دا ډېره په سستۍ سره روانه ده. دلته زما په شمول کوم افغانان چې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته راغلي دي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له دې ورهاخوا هغه کیسونه چې د هغو هیوادونو سره دلته افغانان لري هغه کیسونه رد شوي دي، او دغه پروسه ډېره په سستۍ کې روانه ده. موږ غواړو چې دغه پروسه لږ چټکه شي او په پاکستان کې له دغو رشته ستونزو څخه خلاص شو.
تېرې اونۍ د جرمني رسنیو راپور ورکړ چې جرمني د خپلو پخوانیو ژمنو خلاف د یو شمېر افغانانو د پناه غوښتنې رد کړې دي. ویل شوي چې په دغو پناه غوښتونکو کې ډېری هغه انکسان دي چې په پاکستان کې جرمني ته د تګ په هیله میاشتې او ان کلونه تیر کړي دي. په پاکستان کې میشته یو شمېر افغانانو هم تېره اونۍ ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایمیلونو له لارې ورته ویلي چې کیسونه رد شوي دي. یو افغان چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې لس میاشتې وړاندې له جرمني د تایید برېښنالیک له ترلاسه کولو وروسته له خپلې کورنۍ سره په دې هیله پاکستان ته ولاړ چې یوه ورځ به دغه هیواد ته ولاړ شي، خو په خبره د دغه نوي ایمیل په ترلاسه کولو سره دغه هیله مړاوې شوه. ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا شپږ لکه افغانان پاکستان ته کډه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدراعظم دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار موده به د 2015 کال تر جون میاشتې پورې تمدید شي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
پوهان او ډاکټران وایي چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان آبادی په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې ده چې کنټرولولو لپاره یې اړین ګامونه باید پورته شي. دوی څرګندونې پرون په پېښور کې د آبادی نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې وکړې او وی ویل چې د نفوس زیاتېدو له وجې د مور او ماشوم صحت او د خلکو اړتیاو ته سم پام نشي کېدای. روغتیا پالان وایي چې د ماشومانو په زیږون کې اوږده وقفه د میندو د صحت لپاره ښه ده. اسما ګل په دې اړه رپورت لري.
پېښور کې د آبادۍ د نړیوالې ورځ مانځلو په لړ کې سیمینار تابعه شوی. دغه سیمینار د پېښور یو مقامي هوټل کې د خیبر پښتونخوا نفوس و فلاحي څانګې او د صحت نړیوالې ادارې په مرسته د ټولو لپاره یو شان مستقبل په نامه را جوړ شوی چې مقصد یې په هیواد کې د زیاتې آبادۍ له امله پېښو ستونزو ته د ولس پام را ګرځولو. په سیمینار کې شرکت کوونکي د ملګرو ملتونو نفوس شورا ادارې غړي زکریا مشال ریډیو ته وویل چې زیاته آبادی نړیواله ستونزه ده، ولې غواړي چې د ټولنې هر وګړی د تعلیم د اهمیت او د غوره صحت په اړه پوهاوی ولري او دا چې په کم رفتار آبادی مخ په وړاندې روانه ده نو راتلونکي وختونو کې یره ده چې په اولسي کچه د وسیلو د کمی خطر لا زیاتې دي شي.
کومنګ د پاکستان آبادی ته وګورو زمونږ آبادی 24 کروڑ نه ده او بیا به تقریبا په 2049 کې به مونږ تقریبا 49 کروڑ ته رسو یا 50 کروڑ ته قریب شو نه ډبل شو. ډیر فیصد نه زیات زمونږ چې کم آبادی ده هغه ته خو خوراک نه ملاويږي د ماشومان ته. پښتونخوا کې د زوړ پی ڈی ایچ ایس مطابق تقریبا 34% خلک چې دین او فیملی پلاننګ کوي. دا شانتي زمونږ چې کم پکار دي 51% دي. نو دوه مونږ سره پکې ګیپ دی چې مونږ سره فیملی پلاننګ خلک کول غواړي خو هغه سره سہولیات میسر نه.
په دې موقع د خیبر پښتونخوا سوشل ویلفیئر څانګې ډیپټي ډایرکټر امبرین مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنې زیاتره خلک دغه منفي فکر لري کچري په خانداني منصوبه باندې عمل وکړي نو په صحت یې بد اغېز غورځېدای شي.
زیاتره خلکو کنسرن وی هغه دا وی چې د سره بیا ماشومان چې دین او هغه نه کیږي بیا نور زیاتره خلکو دام دي چې د سره کانسر کیږي نورې بيماریاں کیږي. نو دا غي د اطلاع لپاره دا بزویل غوړم چې د سره هیڅ تاسو مسله ني دوی مخ دادا چې د دې سره کینسر وینسر اس دسه خبره ني سوسايټي لحاظ ته ګوره نو هم د سیمه مانيات سدسه غنښتا د ټول نغټه خبره دادا چې د مور او ماشومانو د صحت لپاره خپل یو سوچ یو خو اراده وکي.
د حیات آباد میډیکل روغتون ډاکټر وحیدی په سیمینار کې مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل دوی د خانداني منصوبه بندي په حق له محفوظي طریقې لري چې د لارې یې په صحت څه قسمه منفي اغیز پرېوتو بغیر د ماشومانو پیدا کولو کې تر اوږدې مودې دمه کېدی شي.
څنګه مشرانو زمونږ چې کومې مشرې خویندې وي هغوی به صرف دغه ګولۍ پېژندې چې روزانه به یا چې بس دې نه علاوه هیچ چاته پته نه وه. امپلانټ چې اوس کوم نوې ډېره ښه ټیکنالوجي ده امپلانټ دا په مټ کې یو کیپسول وي هغې دپاره څه داسې خاص د سرجري ضرورت نه ده. بس سمپل مونږ ولا لوکل انستیزیا ورکو او هغه په مټ کې ورته ولګو. هغه د هر یو قبایلي علاقه کې د هغه د هنګونه او د نغنه واله کوهاټ او مونږ تلیو لکی مروت ته مونږ تلیو بنو ته مونږ تلیو بټخیل ته مونږ تلیو لنډی کوتل ته جمروت مونږ په خپل تلیو زمونږ یونټ ته هم د پېښور نه ډاکټرانی او پوی عمله چې کومي هغه په یو ګاډي کې لاړ شي په یو یو ورځ کې مونږ اویا اتیا کیسونه مونږ داسې کوو.
دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د آبادۍ قابو کولو په لړ کې څرنګه ګامونه پورته کوي په اړه یې پېښور کې د صحت محکمې چارواکي ډاکټر امین مشال ریډیو ته وویل چې په هر ضلع کې یې د خاندانی منصوبه بندۍ مرکزونه پرانستي او هلته په خاصه توګه مور او ماشوم د غوره صحت په حق لا مفت مشورې او علاجونه کیږي.
د ډیپارټمنټ مختلف اکټیویټیز کې په دې کې زموږ سنټر دی زموږ بیسیکلی زموږ په هر ډیسټریکټ کې هغه یونین کونسل بیس باندې پلانینګ خدا سره شو چې هر یونین کونسل باندې هغه د غدي سیټل دی او کا اوس د کمیونل ایمرج ډیسټریکټ سی په دې کې ټولو کې اویلیبل دی.
سیمینار کې شرکت کوونکو ویل پاکستان کې د آبادۍ مخ په وړاندې زیاتې دوه وجې د روزګار کمی د صحت سهولتونو نشتوالی او د تعلیم نه بې برخې کېدو خطر سیوا شي کوم چې راتلونکي وختونو کې د ګڼ شمېر ټولنیزو ستونزو سبب ګرځي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د دینی چارو لپاره د نړیوالې څېړنیزې شورا په نوم یوې ناحکومتي ادارې په بلنه د دینی عالمانو جرګه سوې. شیعه سنی او نورو عالمانو د پرونۍ ناستې په پای کې په متفقه اعلامیه کې د مختلفو فرقو ترمنځ پر یووالي د یو بل پر ضد د څرګندونو څخه ډډه او د ادب په چوکاټ کې د نظر پر اختلاف ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې شیعگان د محرم په مناسبت ماتمی غونډې کوي او د جولای پر 11مه به ماتمی لاریونونه هم کوي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
د محرم د اشورې د ورځې نه وړاندې د انټرنیشنل ریسرچ کونسل فار ریلیجیس افیرز لخوا په 15 نکاتو مشتمله یو اعلامیه جاری کړې شوې ده چې په کې لیکل شوې دي چې هیڅ یو تندې د فرقه‌ایز نفرت په بنیاد په زور خپل نظریه پچا مسلط نه کړي چې د فساد سبب وګرځي. فرقه‌ایز تاوتریخوالي ته د لمن وهونکو او سخت دریزۍ ته وده ورکوونکو وګړو او تنظیمونو په ضد دي کاروایی وشي. د اختلافي رایې د آدابو په دایره کې دي دننه په بیلابیلو موضوعاتو خپل د نظر اختلاف ظاهر کړی شي او په رسنیو کې دي داسې هیڅ سنه خپرولې کیږي چې د تشدد او تاوتریخوالي یا فرقه‌ایزو انخطو سبب وګرځي. د انټرنیشنل ریسرچ کونسل فار ریلیجیس افیرز ډایریکټر تحمید جان د دغه اعلامیه او د دینی عالمانو د شورا په اړه 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل.
اختلاف رائے او احترام رائے دا دوانه یو بس تړي د سيزون دي د احترام با وجود یو بس اختلاف کول خو لیکن بد قسمت نه زمون معاشره جذباتي ده نو مون اختلاف مخالفت ته بوسو جګړې ته جوړي کو په هغه اختلاف رائے په بنیاد باندې مختلف پرخي جوړي کو او د هغه پرقو په بنیاد باندې مون د یو بل نبیا پټو بازی شروع کو د یو بل جمعهتونو ته نزو د یو بل مدارس ته نزو او اوس هم الحمدلله زمون چې څومره ذمہ دار علما کرام دي نو هغه څنګه چې تاسو نن ولید په دې سټیج باندې هر مکتب فکر یو جید عالم یو بل سره ناستو نو چې کم ذمہ دار علما کرام دی هغه همیش د فرقواریت مخالفت کړی دی.
د مذهبي همغږۍ لپاره په دې هڅو کې شامل د حقانی مدرسې محتمم مولانا یوسف شاه په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې په یو مسله د نظر د اختلاف معنی دا نه ده چې د جګړې او د فرقه‌ایز تاوتریخوالي سبب وګرځي.
تمام شیعه سنی تمام مسلکونو نه دغه اپیل لا چې خپل خپل مسلک د خپل آئینی حدودو کې خپل تبلیغات او خپل سلسله جاری ساتي. اختلاف ورای خو خپل ځای ده لیکن هغه اختلاف ته جنگ شکل ورکول یا هغه اختلاف نه دومره هوا ورکول چې هغه سره جنگ پیدا شي دا نه مناسب ده. نو هغه طریقې کار او هغه آداب د سړی مد نظر ساتي خپل رائے دی هغه پیش کوي خو په چا باندې رائے مسلط کول نه دی پکار.
د شیعه مسلک یو عالم دین عابد حسین شاکری مشاد ریډیو ته وویل چې پکار ده د مسلمانانو د ټولو مسلکونو رهبران او عالمان د اختلافي مسایلو په ځای په مشترکه خبرو ټینګار وکړي او د محرم پر مهال د تاو تریخوالي راپارولو څخه ډډه وکړي.
په کار د دې ایامو کې چې دا ذمهدار کسان جمع وو، دغو ذمهدارو کسانو گفتګونه مو استفاده وکړو. محرم الحرام کې کوم پروګرامونه کې د نواس رسول صلی الله علیه وسلم په شان کې په کار دی هغوی کې هر یو خبره څغنه امت کې جوړه سي، امت کې کور برسي، ملک ته فایده رسیږي، هغو طرف ته مو ډېر توجه وکړو. ماشاءالله مو کې مشترکات ډېر شته دي، کمو کم شینې څه کې اختلافات شته دي، مو ته دوره مو کنه مې لګي چې مشترکات دي تم کې ذکر کل د مشترکاتو شی ولکه توحید دی، 24000 به اون نبوات رشته ده، دو قرآن مجید رشته ده، کم بر باندې مثال تور سره چیر ضرورت وي نه دوره مهذب انداز کې څه ته هغه نه چاته تکلیف نه رسیږي.
په پاکستان کې د عاشورۍ ورځ د جولای په 18 نیټه لمانځل کیږي او د عاشورۍ د ورځې پوري د ماتمی جلوسونو او مجلسونو لپاره که یو خواته کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شوی دی، نو بلې خواته شیعه او سنی عالمانو د پیرخیز تاو تریخوالي راپارولو نه په ډډه کولو ټینګار کړی دی.
روان اونۍ د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په بریدونو کې یو شمیر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. په همدې حال کې امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو د وژنې دعوې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په جون کې د ترهګرۍ پر ضد د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې یا پر احتجاجي وړاندې پر ضد احتجاجي تریکونه او غونډې وسوي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا د سر خار پیښور په شمول په بیلابیلو سیمو کې د نامنې پیخي مخ په زیاتېدو دي او د وسلوالو په ضد هدفي عملیات او د امنیتي ادارو او وسلوالو ترمنځ انخطي هم زیاتې شوې دي. د جولای په 10مه او 11مه د خیبر پښتونخوا سر خار پیښور ټانک او خیبر کې په دریو جلا جلا پیښو کې اووه امنیتي سرتیری او درې مشکوک وسلوال وژلې شوې دي. له دې وړاندې بیا د جولای په 9مه په جنوبي وزیرستان کې پر پوځي ګاډو په وسلوال برید کې درې پوځیان وژلې شوي وو او 10 نور پکې جوبل شوي وو. او هم په دغه ورځ بیا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سره په یوه انخته کې د پوځ یو کیپټن وژلې شوی وو او په هغه انخته کې د پوځ مطبوعاتي ادارې د دریو وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. د وسلوالو په عالیتونه او د وسلوالو په ضد عملیات په داسې مهال مخ په زیاتېدو دي چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ مرکزي اپیکس کمیټې د جون په 28مه نیټه په پاکستان کې د عزم استحکام په نوم د نویو پوځي عملیاتو منظوري ورکړې وه. شینون کې وایي په عزمي استحکام عملیاتو د ولس او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا د سخت عکس العمل وروسته داسې نښکاري چې د وسلوالو په ضد وروستۍ کاروایانی د دې نوې عملیاتو برخه ده. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمس مومند په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي د وسلوالو په ضد د استخباراتي معلوماتو په بنیاد دا ډول هدفي عملیات د تیرو څو کلونو نه دوام لري.
انټیلیجنس بیسډ آپریشن چې دی دا د رد الفساد آپریشن چې کله شروع شوی دا غي پرانا کې پټول ملک کې دغه کیږي او عسکري ذرایع وی چې په تیر یو کال کې د 2000 نه زیاتې انټیلیجنس بیسډ آپریشن شوې دي. نو په متنو کې چې کوم شوی دی په دې کې فوج او نور سکیورټي ادارې او سره د پولیس والا هغه چې د حصہ غستې دا شهیدان شوی هم دی. پکې پوره بنیادی خبره ده چې د نوی آپریشن خو نه حکومت سره ویلې دي چې ګنی یره مونږ د عزم استحکام په نوم باندې نوی آپریشن لانچ کوو، بلکې هغه چې دغه عزم استحکام کام چې دی په دې نوم باندې اصل کې چې څومره هم انټیلیجنس بیس آپریشن زموږ شروع دي دا دې ته لږ نوې انرژي ورکول دي، نوې توانۍ ورکول دي، ټیکنالوژیکل سپورټ ورکول دي، فاینانشل سپورټ ورکول دي.
په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید وایي د عزمي استحکام د عملیاتو په اړه د وزیر اعظم او د پوځ د مطبوعاتي ادارې ISPR وضاحتي بیانونه ښایي چې دا عملیات به د پخوا پرنګ عملیات نه وي چې په لویه کچه پکې خلک بې ځایه او بې کوره شي.
یقینا چې خلکو کې یاره طرح شته دی او خلکو رد عملم شوکړې د خپل په دې آپریشن حوالے سره او چې کړه د ازمه استحکام نوم راغې د آپریشن په حوالے سره نو سیاسي جماعتونو هم د هغې مخالفت کو مونږ ګورو چې په اولس کې هم رد عمل راغې خو د هغې نه وروستو چې کم بیانونه او یا کم موقف د ذمہوارو خلکو راغی یعنی وزیر اعظم پاکستان په هغې باندې خپل موقف ورکو په هغې باندې چې کم د آی ایس پی آر موقف راغی نو زما په خیال دغه ذمہوار خلک دي او هغې دا ډېر په وضاحت سره ووی چې د یو داسې اپریشن چې را په هغې کې خلک بے کوره کړی شي او په هغې کې پوره په یو علاقه کې داسې اپریشن شروع شي چې هغه یو په ډېر اوږد هم وي او بل داره چې علاقه خالی کړی شي نو د داسې اپریشن امکان هغه رد کړی شوی دی او ویلی شوی دی چې د دغه اپریشن امکان نشته ظاهره خبره ده چې بیا دغه امکان نشته نو دا به ټارګیټډ اپریشن وي دا به انټیلیجنس بیسډ وي
د زیات شویو نامنې د پیخو او د ازمه استحکام په نوم د نوې پوځي عملیاتو په اړه د ولس او د ځینو سیاسي ګوندونو د اندېښنو وروستو هم تیره ورځ د جولای په 11مه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د سینټ د کورنیو چارو د کمیټې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې تر دې دمه د ازمه استحکام په نوم عملیات نه دي پیل شوي او رسنۍ د دې عملیاتو د پیلېدلو په اړه ناسم خبرونه خپروي
دا مشال ریډیو ده
په داس حال کې چې د پاکستان حکومت په وفاقي بودیجه کې د ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي خو خلک وایي چې ګرانی ورځ تر بلې زیاتېږي حکومت د بجټ تاوان یا خساري پوره کولو لپاره نور پور هم اخیستی خو ورسره یې د برېښنا ګیس او پټرولو بیې د رعایت ختمولو له وجې لوړې کړې دي د پېښور اوسیدونکو وایي چې ګرانی ژوند نور ستونزمن کړی دی تفصیل د ګلایا په رپورټ کې
د پاکستان مرکزی بانک تازه شمیرو تر مخه حکومت د جون په میاشت کې له 2.3 اروپو قرض اخستی چې حکومتي مصرفونو عکاسي کوي دا په داسې حال کې دا چې په جون میاشت کې وفاقي حکومت له 3.5 ارب اروپو زیات بجټ وړاندې کړی وو د خزانه وفاقي وزیر ویلی وو حکومت د جولای لومړی څخه د پیلیدونکو مالی کال پر مهال له 10.5 ارب اروپو د ګټې ترلاسه کولو هدف دی په دې لړ کې حکومت د بجلی ګیس او پټرولو بیې هم لوړې کړې دي او نوي ټیکسونه هم نافذ کړل لدی اقدام سره وار لمخې ګرانی سره مخامخ ولس ستونزې زیاتې شوې دي د پیښور اوسیدونکو وای په دې حالاتو کې د کور خرڅ هم ګران شوې دي د پیښور خار یو اوسیدونکو چې میړه سرکاري نوکری کوي او نه غوښتل نو می خبر شي مشال لټویل ګرانی ورل ژوند ستونزمن کړي دي
وګوره مخکې به چې د ګیس بیل راتلې که نه نو که هغه به 2000 راتلې نو اوس د هغې بډه بدلاي که د بجلۍ بیل دی که 10000 راځي نو هغه اوس هغې په حساب سره نیم په نیم باندې ډېر څه ده څونه بجلۍ نه څونه چې په ګینټو ګینټو بجلۍ لاړې خو نه بیلونه هغه شانې به مونږ باندې راځي یو نو که شکست لپاره خو دا ډېره سخته ده که نه یو خپله تنخوا واخلي نو هغه به هغې کې بیلونه ادا کوي که هغه به پرې کور نظام چلوي
د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس د مئی په میاشت کې په خپاره کړي رپورټ کې ویلي وو چې په دې ملک کې په تیرو 15 کلونو کې د غربت یا بېوزلۍ کچه له 38 څخه 9 ته لوړه شوې ده د پیښور ښار یو بل اوسیدونکي وای په خوا په نسبت اوس د خوراکي شیانو بیې څو چنده سیوا شوې دي او د اخستو توان یې هم نه لري
پیله وچ راتل نو شینه و ډیر راتل لگا صاحب سره کیلو اوس ته پیله وډی راتل اوس په اس کم شي دي تورو کی ارس خوراک غمدار کم شي دي او بل ګران شي دا دی چې دا ګران دا پیله وچ په کم صاحب راتل هغه پیسې ډبل وک ګران راځي
بل خو حکومت په وار وار ویلي چې په ولس بوج کمول لپاره اقدامات کوي وفاقي او صوبایي حکومتونو هم په بجټ کې عام ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي خو ولس دا هر څه ناکافي بولي د پیښور ښار یو دکاندار عطا الله وای د ټیکسونو له وجې دکانداري ډیره زیاته کمه شوې ده
موږ سره کوم سوداګانې دي مثلا غوړي د چینی د وړي دي دال دي نو دا خو د کور د هغه سوداګانې دي د ضرورت لپاره نو موږ چې دي هغه کې دا غسي ناس دي ورځ کې موږ هغه څه وټه دي چې کوم زموږ مخ دي یره د چې د کوم چې تقریبا 50-55% زموږ چې کوم هغه سیلری دا کمه شوې ده مخ کې زموږ تقریبا 50-60-70000 روپۍ سیل کې د اوس چې 25-26-27-30 راغلی دغه ګرانی د وجه بل دې سکسونه د وجه هر چیز باندې چې ټکسوله کېدلو یعنی دې پورې چې پنځه روپۍ کوم شیمپو دې هم باندې دې ټکسوله غولو نو حالانکه دکان نه وباسي دکاندار نه وباسي نو دغه د وجه زموږ د غوړو بیخي مشکلات سره مخامخ
د پیخور خر یو بل اوسیدونکي نور محمد هم وای ورستر بلې ګرانی زیاتیږي او د ولس مشکلات هم ورسره زیاتیږي
مخکې په بجټ کې ګرانی راتله اوس ارامه شي په موږ باندې د بجلی چې کوم دې ګرانی را روانه ده ولک شانتي راخلي شي هغه د الله نظر شم هغه دوه درې سوه روپۍ سوله ګران شولو دغه شانتي غوړي چې و هغه ها ګران شولو داسې یو شی به نه وي چې هغه به په پاکستان کې د سړي پیړسکو چې چېره داسې یو پنځه روپۍ ارزان شي او د غریب به ګزاره وشي
په پیښور کې خبریال او اقتصادي چارو پوه محمد فهیم وای له بجټ نه وړاندې دا تمه کېده چې ولس ته به رعایت میلاو شي خو داسې ونه شو
کله مونږ خبره کوو چې جی آی ایم ایف دباو دی سخت فیصلې غستل دي آی ایم ایف دباو صرف د ولس ته پاره دی چې پېټرول ګران کا بجلی ګران کا ګیس ګران کا په پراپرټی باندې ټیکسو لگاوا په سکولونو باندې ټیکسو لگاوا په ایجوکیشن ټیکسو لگاوا په سیلری کلاس باندې ټیکسو لگاوا خو بیا آی ایم ایف بل خواته دا نه وایي چې ته سرکاري ملازمین تنخواګانې ولې سیوا کې چې ته ورکول نشي او ورته دا نه وایي چې ته ولې دغه ځای کې اوس هم د ډیرو خلکو کاروبار له وده ورکې لګیا ډیره باره وړه چپ ایوان کې ناست
پاکستان له 2019 کال راهیسې اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او پر هماغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د شپږ اربا ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی وو تر دې وروسته حکومت له آی ایم ایف سره د درې اربا ډالرو د پور بل موافقه وکړه چې لمخ یې له هغې ادارې اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12 پاکستان ته د درې اربا ډالرو نهه میاشتنی پروګرام تایید کړ او ورسره سم یې ورته د پور لومړی قسط چې 1.2 اربا ډالر جوړېده ورکړ آی ایم ایف د 2023 کال په جنوري کې پاکستان ته د سبا باندې 1.5 میلیون ډالرو پور دویم او د اپریل په پای کې د پور وروستی قسط چې 1.1 ارب ډالر جوړېده ورکړ
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو